تاندي تانغي
دا ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پخه.
خود ځوان نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سې ځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
در منه ټکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعته ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډیر رایج دی، ځوانان والیبال ډیر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډیره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډیره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډیره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږني، گیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته د دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي الته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې بزنګېده د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنه د خپل منطقي شي زو غزه پیرلانو به مشخص کړي او په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی. الته د ټالونو به واچبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې الته به تاله ده سر به ولاړ دی. مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتیر نه او نارینه و دپاره لوبی دغه فوټبال ډیر استعمالیږي. په خوام ډیر کېده اوس هم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیرو لوبی ډیر کېده، د مردوکو لوبی ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیبه په شبانې سړي هغه لرګي ورسو دغه لوبی درې دانې ډیر کېنه. سړي به د لرا ټول سو د اګي جنگي دا ساتيري په ډیر واغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شوره زوبد ورځ زاب نه و، فقط هغه ګانې به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا وسی باید خرسي هم سي او ساتيري هم باندې وس. بیا به یو میدان تراوي سله اګانې په جنگي دا لچرګ جنگي دا او د زیرکي او خپل مرغان نوم ییرسو مشهور ساتيريانی وس په کندهار کې وکیدل داسې جنگي دي مرغان که پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید. بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره دغه شیان به په جنګ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه سه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې. بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الوکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال وي دغه ساتیری کوي. دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي. دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښودل انجونو لپاره کوم ساتیری نشته. سې حقیقت وه که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه یې هغه که الک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړ وي که وړ وي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو زه اوس لوکان سړي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جواب بسم الله ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځې وایي ته سکې لوی نجلۍ سې ځې، دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کم سینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کېږي، 15 بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب مشته چې مثلا دنده کلک ورته وي، دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وحي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزې لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاږي ډل کې او چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریخدل کیږي، ا مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي دغه ډول لوبه.
څومره بیا ځوانان ته ځان رسي یو بل جوبلوی زکه دوی پالوانی کوي؟
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبم چې د هغې ته ځنګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړی وي او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پالوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلئ چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړی. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې
چالاکی از دی سره کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصول غلار چارې ور معلوم وي چې دا څه ډول ځان خلاصول شي بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړ څه مغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچلکی ور سره یې هغه ځان خلاصول شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالي
bale د خوست د ځوانانو د لوبه ته چې معمولا د پهلوانی باندې لري څومره خلک به راټولېږي د ننداري لپاره
ان شمیر سلګونه تر رسیدي انځین ځینو کې خدا سیم چې کله په لوبه ته یاد لوبه رسیدي او یم نیمه په لوبه ته هغه به شمیر زرګونه ماوړي
د سې د اوریدلې دي چې مثلا د دې لوبه تاریخ تاسو ته کومه ځایره پاتې ده د خوست ځوانانو ته کوم څه پاکلې اوریدلې
ځوانانو چې پښتنه کېږي یا د سپینګرو پښتنه کېږي وای دا ډېره په خا دو دوا مثلا په ودونو کې به تر ډېره د غلو به تر سره کېده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کې دا یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کېږي په هغه وخت کې دغه ډېره کاریده بل لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بل خوا کې نیول او هغه لوبه هم تر سره کېده
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پهلوانۍ لوبه کوله کله به چې ناوی نور کول کېده د خاصو دودونو له مخې یعنی هدف دې کې څه ده زوم د ناوی د کور مخ کې پهلواني کول خپل زوري خو د څه رقم خبر و
یوازې به زوم نه وو د زوم سره به چې څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه تر سره کېده او په دودیز ډول به دغه تر سره کېده د واده یو اړخ وو یعنی خلک به په دې ډول ساتیره وو او واده ته به رنگ وربخه د چې په ځینو ځایونو کې به یا هوایی ډزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان وو چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې تر سره کېده
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار تر سره کوم یا زما دغه شانو ته اړتیا ده دا راته واخلی په خپل ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي دودیزې لوبې به هم راژوندی شي د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوې اوسېږي
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه مونږ او تاسو وینو روان دی اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي اقتصادي ستونزې شته له تاسو نه لرې والی شته نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده حوصله زیاته د نظر نورو ته د ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي خپل کورنۍ سره ښه چلند وکړي خپل بیرون له کور خپل دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي ټولو چارو ته ورسیږي مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول په ځان باندې حاکمیت لري په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له دې څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتړ د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام پلانډ توګه په دې اکل هم ولرو کته هم دنیا پرمختګ کړي، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی بیلابیل سرگرمی دی په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپل دودیز لوبی څنګه بیرته راژوندۍ کړي ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدای دی چې هغه لوبی چې په خپو ځوانانو کې د پخوانیو خلکو لخلې موږ ته را پاتې دی، پخا یې موږ په مشنتوب کې کولی هغه ډیر لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصه ورته وایي یا موږ ورته کې چک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمیر نورې داخلي لوبې دي د پټپټونی لوبه شو یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري. بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي په دغه برخه کې خپل د دې چا مسولیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دی په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، پاغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي ان شاء الله په نړیواله سطح به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسیږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې او ورورګلوۍ لوبې دي او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده او تر ډېره بریده دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي یا دغه لوبې ترسره کړي یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست علم او مال او ملګری.
ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چاہتا فاتا اشکل زوانی ده ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چاہتا فاتا اشکل زوانی ده سم دزړه فسر وشتلم ازر مخلص زما ګران دل ربا جان په هجران کې دی فور سي زلم ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چاہتا فاتا اشکل زوانی ده ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چاہتا فاتا اشکل زوانی ده لمور پیدا نو آیا ولزا چه پیدا شم ده چانو آیا شنازا چه کول مستاو استرگو تکاتا بگر زملے و نئی پر دنیا زائے ارمان دی ارمان دنیا فانی دن و چاہتا فاتا اشکل زوانی دن ارمان دی ارمان دنیا فانی دن و چاہتا فاتا اشکل زوانی دے ارمان دی ارمان دنیا فانی دے و چاہتا فاتا اشکل زوانی
مره لچ خدای خدا ورځ دې هیڅ نه تیریږي مونږ باندې همدا غي وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
تر په سره پورې می ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړم چې ساتلې زه
مو دا سده کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ مو کې نه پیدا کیږي دا ډېر ماته زوره اونکه ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي ملما افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو د سې کنوانسیون دی چې دغه په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغه د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغه په اساس او د هغه په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې د هغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نه وایسو. زما پښتنه ستاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2020 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړو، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا د هغه طریقې نه غوښتل چې ځان خوخ کاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی، لیکن د هغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دغه ولې دغه څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونې په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي، او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمه ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړو کې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسې او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مولي او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو تبعیض او داسې او تاوتریخوالې دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Yeah. We'll be right back. مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا
مد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبی سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دیلم زلن سورے چھ زلے گپ ہو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بے کار دے خوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی ٹوگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے د خپل قلم پا زور رنا کا روخان دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پا دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا اے زما دا جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا